ستړي مشه د مشال رادیو د خبري غړې درته از نجيب عامر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. را سره پات شي ځکه چې مهمو راپورونو تمو پکې ځای ورکړل. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونه ته. په شمالي وزیرستان او بنو کې د یو خبریال په شمول 15 کسان وژل شوی دي. د بلوچستان په سمزاوي کې وسلوالو د کویلي لاریو یو ډرایور وژل او سلور لاری سوځول دي او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم ترسره شوی دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په بنو کې په 15 هدافي بریدونو کې 15 کسان وژل شوی دي. د میرامشاه پولیس ثانی یو چارواکي محمد عمر خان مشال اډیو تویل چې پرون په تپیسی مکه ناپیژندل یو وسلوالو مدني فعال او ځای خبريال کامران داوړ د کور مخې ته په ډزو وشه. د نوموړي په خبره په دویم برید کې وسلوالو د هیدرخیلو اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو وژل او بریدګر تښتیدل دي. همدارز وسلوالو په دریمه حمله کې د یادې سیمې یو بل ځوان امتیاز او په کم سروبي کې سلورم برید کې مانی خان په ډزو وشل دي. کامران داوړ مدني او ټولنیز فعال او د وزیرستان ټی وی په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې د سیمې پر ستونزو به ویډیوګانې خبرولې. د دې بریدونو زمواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد د پیښو مقدمې درج کړې دي. پر دې سربیره پرون ناپیژندلو وسلوالو په بنو کې د مولوي عرفان په نامه یو کس او د جنوبي وزیرستان مکین اوسیدونکي پولیس سرتیری حیات خان هم وژل دي. حیات خان د مې په 14مه ناپیژندلو وسلوالو تختول. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه درویش هدفي بریدونه د بلوچستان په پښتون مشته سیمه سنځاوي کې ناسرګند وسلوالو په سکرو وړونکو لاریو برید کې یو چلوونکی وژل او بل ژوبل کړی دی. د بلوچستان د زیارت ضلع مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ نن مشال لډیو ته ویل چې بیګا شپه د زیارت او دوکۍ ترمن سنځاوي کې لومړی ناسرګند وسلوالو په لاریو ډزې وکړې او وروسته یې ورته اور ورواچو. نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې څلور لارۍ په بشپړه توګه سوځېدلې دي. د دې پر ضد په دوکۍ سیمه کې د سکرو کانونو مالکانو د احتجاج په توګه خپل کار بند کړی دی. د زیارت ضلع مرستیال کمشنر وایي چې له یادې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپل یو کلو ته د ستنېدو بله لړۍ د جون له 15مې پیل شي. د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکې خېلو مشرانو ترمنځ په یوه غونډه کې دا پریکړه وشوه. د غونډې یو ګډونوال او د کوکې خېلو د کډوالو کمیټې یو مشر فیض الله جان کوکې خېل مشال لډیو ته ویل چې حکومت باید ستنېدونکو کډوالو ته سهولتونه برابر کړی.
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، د جینکو د لکانو دواړه هسپتال ضرورت دی، د مارکیټ ضرورت دی، هلته کې چې کم واړه واړه جرند دي په هغه باندې د بجلی ګر ضرورت دی. زمونږ آبادی خو ټوټلی تباه شوې ده، د سروې ضرورت دی.
په 2013 کال کې د نامنۍ او د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو له امله د هغې سیمې شاوخوا 40,000 کورنۍ بې کوره شوې چې زیاتره په جمرود کې له خپلو خپلوانو یا په لاندنیو سیمو کې په کچه کورونو کې اوسیږي. په بشکک کې د تیرې اونۍ په پای کې د تریخجنو ډله ییزو بریدونو وروسته دوه کسان د دغه بریدونو په تور نیول شوي دي. د بشکک ښار پولیسو نن راپور ورکړی دی چې دوه کسان چې یو 25 کلن او بل 21 کلن دی د مې په 13مه په لویه کچه اړي ګړي ته د خلکو په پارولو تورن شوي دي. د دې پارونې په نتیجه کې بهرني وګړي له تشدد او مالي توان سره مخ شول. پولیسو د دغو کسانو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې په کې لیدل کېږي دوی په هاسټل باندې برید کوي. تر دې وړاندې نن د بشکک سیمه ییزو پولیسو رپورټ ورکړو چې 15 کسانې د هندیو، بنگلاديشیو او پاکستاني وګړو د وهلو او د هغوی د سامانونو لوټلو په تور نیولې دي. بل پلو له بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني زده کوونکو د واپسۍ لړۍ هم روانه ده. تر دې مهاله تر 2000 زیات محصلین هیواد ته ستانه شوي دي. د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د مې 12مې او 13مې ترمنځ شپې مهال ځایي خلکو د بهرنیو زده کوونکو پر هاسټلونو او شخصي استوګنځایونو ډله ییز بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا له 30 زیات زده کوونکو ژوبل کړل چې زیاتره پاکستانیان ول. او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او لاغه سره د نورو وژل شو چارواکو د جنازې رسمي مراسم نن په سر ښار تهران کې ترسره شول. تر دې وړاندې پرون هم د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د هغوی د جنازې مراسم شوي وو. په دې مراسمو کې په زرګونو خلکو برخه اخیستې وه. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنایی د جنازې لمونځ وکړ. ایرانی رسنیو لیکلي چې د رئیسی مړی به سبا په مشهد کې د امام رضا په زیارت کې خاورو ته سپارل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یو پلاوي په مشرۍ نن تهران ته رسیدلی و. د پاکستان سرکار رادیو لیکلي شهباز شریف به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی او لنډمهالې ولسمشر محمد مخبر سره د ایراني ولسمشر او نورو چارواکو په مړینه غمرازي کوي. د مئی په 19مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د هلیکوپټر نسکورېدو په پیښو کې ووژل شول او د مئی په 20مه د هغوی مړی وموندل شول. د خبرونو پای. دا مشال رادیو دا خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. په شمالي وزیرستان کې تازه هدفي بریدونه ترسره شوي دي. رپورټ پی لرو. د مومندو مشرانو د ممکنه ټیکسونو لګولو خلاف جرګه غوښتې ده.
روان کوم ټیکسونه دي، دا ظالمانه دي. او قبایلي علاقې مومند چې دي ډېر غریب قوم دی، هغه د پېښور یا د اسلام آباد په شان د ټیکسونه برداشت کولی نه شي.
د بر جنوبي وزیرستان د مولا خان سرای روغتون کارکوونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو خلاف پر کاربندۍ اجلاس پورې کړی. د بلوچستان د سکولونو غیر حاضر او استادانو خلاف حکومت تر دې دمه څه اقدامات کړي او کنه؟
ام پی ایس سره تو لس استادانه ټیک، لیکن دغه چې دی دا دوی اوس دا وخت 2000 کسانو ته شو کاغذونه ورکړي دي، تو سسپند کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی.
د تیرا د راجګل سیمې کډوال واپس خپل سیمې ته لیږل کیږي. او وتلی لیکوال نورالامین یوسفزی د اقبال او افغان په نوم خپل تازه کتاب چاپ کړ. هغه وای
اقبال او افغان کی زما غرض دا چې زمون ځوان کول تدا پته ولګي چې اقبال د افغانانو سره سمره مینه کړې دا او د دې نه کمې تمې او توقعات لري.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه موکې. د هم د خبرونې د سر رپورټ. په شمالي وزیرستان کې په سلورو جلا جلا هدافي بریدونو کې د یو ځایي مدني فعال او خبریال په ګډون سلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې هغه بریدونه په میرامشاه، میرالی او دوسلی تحصیلونو کې شوي دي. بلخوا په بنو جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل یو وسلوال دوه کسان وژلي دي. د دې پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې سربیره په شمالي وزیرستان کې سخت کال د هدافي بریدونو شمیر درویشتو ته رسیدلی دی. په حملو کې یو شمیر مشران او مدني او سیاسي فعالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر نه.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نه معلومه وسلوالو په یوه ورځ میرامشاه، میرعلي او دوسلی تحصیلونو کې په سلور جلا جلا بریدونو کې سلور کسان وژلي دي. د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکي محمد عمر خان د میرعلي تانه او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 28مه د شپې تپی سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ په هدفي برید کې د کور مخې ته ووژلو. دویم برید کې د حیدرخیلو اوسیدونکو فیاض خان، دریم کې د یادې سیمې یو پلځوان امتیاز او کم سروبي سیمه کې سلورم برید کې مانی خان یې په ډزو وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. په دغه بریدونو کې یو وژل شوی ځایي خبریال کامران داوړ د تپی سیمې اوسیدونکی و. مدني او ټولنیزو رسنیو فعال و چې د سیمې پر ستونزو باندې ویډیوګانې خپرولې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمهواري چا نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د سو کالونو نه هدفي وژنې روانې دي چې ورځ تر بله پکې زیاتوالی راغلی. که څه هم ځایي خلکو په وار وار د دې زید جرګې او پرلتونه وکړل. کامران داوړ ملګرو ته ویلي ول چې ورته د وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي.
کامران داوړ سوشل اکټیویسټ و. د شمالي وزیرستان سوشل ایشوز باندې به خبرې کړلې. د قلم په ذریعه، سوشل میډیا د استعمال په ذریعه باندې به عوامي مسایل حکومتي چارواکي ته رسول. هغې خپل د مرګ نه مخکې اسی ځله د خپلې ملګري سره دا خبره شیر کړې وه چې د متا خطره محسوسېږي، خو د بیا هم خپل چکیم اکټیویزم او هغه جاری ساتل دا سمیاشت مخش میرا شاہ پریس کلب تا باقاعدہ درخواست ورکڑو ممبرشپ تے پورا او دا یو نوجوان صحافی ہم ہر ہا کس پر ٹارگیٹ رکھے جی چکیم دا علاقے مفاد سے کلاو خبر کوي نو د دغه سلسله یو کړی و
پروند مای په یو وشتمه د شمالي وزیرستان علاوه د بنو نورړ کې هم وسلوالو مولوی عرفان نومي کس او جنوبي وزیرستان مکین اوسیدون کې پولیس سرتیره حیات خان یې هم وژلې دي. حیات خان د مای په دیر لسمه د ځای خلکو په وینا نامعلومه وسلوالو اغوا کړی و. شمالی وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه درویش هدفي بریدونو پیښه وشوې چې پکې ځایي مشران ځوانان سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تپې سیمه کې د دې وړاندې د مئی په سلورمه هم وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند د سیمې پخوانی امیر او د سپلګه کلي منتخب چیرمین رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژلی و. دا غې وړاندې د 8 فروری ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره نومان ملک علي مولا هم وسلوالو د غلطه په هدفي برید کې وژلی و او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ باندې هم یاد سیمه کې برید شوی و. تیر کال د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. د هدفي وژنو زیات په وار وار پرلتونه شوي او حکومت نه سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوي. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوه کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زیات هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کرغزستان په سرخار بشکک کې د مئی 12 او 13 ترمنځ شپې مهال ځایي خلکو د بهرنۍ زده کوونکو پر هاسټلونو او شخصي استوګنځایونو ډلهیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا له 30 زیات زده کوونکي ژوبل کړل چې زیاتره پاکستانیان ول. له دې پیښې وروسته له بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني زده کوونکو د واپسې لړۍ هم روانه ده. نن هم دوه جازونه له بشکک نه پیښور ته رسیدلي چې په دغو جازونو کې له 600 زیات زده کوونکي موجود وو او دوی پیښور ته رسیدلې دي. نو د دې تازه شمیرې سره سم ویل کېږي چې له 3000 زیات محصلین له بشکک نه واپس پاکستانیان واپس پاکستان ته رسیدلې دي. تازه رپورت مو همدا شیبه ترلاسه کړ چې وسیم سجاد تاسو ته وړاندې کوي.
د مئی به 28 د شپې نه وخت په خبر ته د بشکک نه د زده کوونکو ډمبه اجازه راورسېدو. د پاکستان حکومت وروسته لاغي چې په بشکک کې د بهرنیانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې رامخته شوي د خپل وګړو د دغه هیواد نه د وباسلو لړۍ پیل کړې ده. زده کوونکي وایي چې په بشکک کې د تاوتریخوالي د پیښې وروسته یې ژوند په خطر کې وو او هر وخت د ویرې سره مخ وو. په دغه اړه د بشکک نه راستون شوي د طب زده کوونکي او د پیښور اوسیدونکي اسدالله خان مشال ریډیو ته وویل
چې هلته پولیس موجود وو، هغې د وجه زموږ پروټیکشن هلته وو. که هغه پولیس دغه ځینه اخوا شي هلته زموږ سیفټي نه وه. دا یو سمپل کوم د خبره ده. هلته زموږ پروټیکشن هلته تقریبا 60% اوسه پورې هم وایلنس تا 60-70%.
په بشکک کې تاوتریخوالی د مئی په 12 نیټه پیل شوې چې په ټولنیزو رسنیو د قرغستان او مصر زده کوونکو ترمنځ د جګړې ویډیوګانې خپرې شوې. دغه ویډیوګانو ځایي خلک راوپارول او هغوی د پوهنتون هاسټلونو او د نړیوالو زده کوونکو شخصي هاسټلونو باندې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 1.5 ډیر بهرنیان ژوبل شوي هم دي. په قرغستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا له 10,000 څخه زیات پاکستانیان په دغه هیواد کې زده کړې کوي. خدایات تاوتریخوالي وروسته ستانه شوي کسان یقین نه لري چې بیرته به دغه هیواد ته د زده کړو لپاره لاړ شي او کنه.
هلته موږ ته ډیره زیاته ګرانه وه په لاس کې، ځکه چې د تقریبا د یو ویک لپاره مې کمپلیټلی لاک کړی وو په هاسټل کې، ځکه چې موږ بهر ته وتو نو کم داغسې لوکل پیپل چې هغه موږ سره جګړه کوله، هغې د وجې نه موږ کمپلیټلی هاسټل کې بند وو.
د قرغستان نه راغلي خلکو کورنۍ د خپلو خپلوانو لپاره د پیښور هوایي ډګر ته هرکلی لپاره ورغلي وو. د مردان لباس خان کشر رور ته د هرکلی لپاره ورغلی وو. مشال ریډیو ته یو ویل
ډیر د تکلیف سره موږ هم دلته مخو او هغوی مالته کې مخو، بس صرف غرابته بکیده درس تلور روزه دی ماشومانو نو الته سپورې زمونږ ته سپورې دی
دو بهرنی چار وزیر او مرستیال لمړي وزیر ساقدار په دې لړ کې د بشکیک خار سفر هم کړی دی او د قرغستان د بهرنی چارو له وزیر سره لیدنه هم کړی ده. نن ساقدار په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې د مئی په 18مه د بریدونو وروسته د قرغستان څخه پاکستان ته راغلي زده کوونکو شمیر له 3000 څخه زیات شوی دی او تمه یې وښودله چې نن تر نیمې شپې پورې به له 4000 څخه هم ډیر شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال راډیو د مومندو ځای مشرانو قبایلي ضلعو ته د ممکنه ټکسونو د ورغځېدو خلاف د بره مومندو په محمدګټ نومې سیمه کې د جون په 15مه یوه جرګه راغوښتې ده. د سیمې مشرانو د جرګې لپاره په ټولو غږ کړی چې په جرګه کې ګډون وکړي. د مومندو ځایي سیاسي او سماجي مشران وایي دوی ته په سیمه کې ټکسونه لګېدل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی وایي اول باید په سیمه کې د تعلیم، صحت، روزګار سهولتونه ورکړل شي او هغه ژمنې د ورسره پوره کړل شي چې حکومت ورسره کړی وي. د ترغې وروسته ده چې وفاقي حکومت ویلي د جون 13مې وروسته به په قبایلي ضلعو کې ټکسونه معاف نه وي. د مشال اډیو خبریال شهنواز تارکزی اورو.
د مومندو سیاسي او قومي مشرانو د جون په 15مه د نافذېدونکو ټکسونو ضد جرګه رابللې. مشرانو په حکومت غږ کړی چې د ټکسونو فیصله دې واپس واخلي او که داسې نه وه نو دوی ته دې د ورسک او مومند ډیم د بجلی د رویلټۍ نه علاوه ټول آئینی او قانوني حقونه د ټولو اول ورکي. دوی وایي تر هغه وروسته به دوی هم ورسره د ټکسونو خبره ومني. د مومندو قبایلي مشر ملک نادر منان کوډاخیل مشال رډو ته وویل دا هېڅکله نه کېږي چې حکومت دوی ته تعلیم، روزګار، صحت او بجلی په شمول نور سہولتونه ورنکی او د دوی نه غنی ټیکسونه وغواړي.
قبایلی مشران او به خاص کر د مومند مشران دا لازم وګڼل چې د وخت نه مخ کې خپل قوم په دې خبره باندې خبر کړي چې روان کم ټیکسونه دي دا ظالمانه دي او قبایلی علاقې مومند چې ډېر غریب قوم دی هغه د پیښور یا د اسلام آباد په شان د ټیکسونه برداشت کول نه شي ځکه چې دلته هغه سہولتونه نشته. نو د سکول تعلیم سہولت شته نه، د وبوښت روډونه مران ناوران دي، کورونه وران دي، نو په داسې وخت کې به سړی څنګه ټیکسونه ورکړي.
د بر مومند محمد گٹ کے راغختل شوی د محمد د مشرانو دغه جرګه کې نه اواز سیاسي بلکې سماجی او حقونه غختون کیدل هم د ورتک فیصله کړي. دوی ویلي چې تر ټولو اول د حکومت دوی ته د لسو کالو لپاره دوی سره د شوی وعده مطابق لس ارب روپی ورکړي. 3% ان اف سی ایوارډ ورکول هم عملي کړی شي تر هغه وروسته دي د ټیکسونو نافذولو خبره وکي. سیاسي او سماجی کارکونکي نور اسلام صافی مشهد رډیو ته وویل
ریاست یا حکومت چې دی د قبایلی سیمې د عوامو سره د ځوانانو سره دا وعده کړی و دلته موږ د تجارتی لارې دي دا به خلاصو، د غرنګي ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکو، کم چې دلته مادنیات دي د دې لپاره به موږ انډستریال سټیټونه جوړو چې دلته مطلب ځوانان پر روزګار شي او کارخانې جوړ شي. د بجلی چې کم نظام دی دا به تاسو لټکو. خو د بده مرغه دوی چې موږ سره څومره وعده کړی وي هغه چې دی سر ته ونه رسوري، زموږ د قبایلو چې کم مراعات و هغه مور سره ختم شو او موږ دا وخت د لاوارې سپشان جون تیرو.
د محمدونه د قومي سیمه غړي ساجد محمد وای د دو بلوچستان او د خیبر پختونخوا د ګڼ شمیر پارلماني غړو سره لیدلی او ور سره د ټیکسونو ضد په حکومت د فشار اچولو خبره هم کړې ده.
بجټ سیشن چې شروع شي زمونږ د فاټا چې څومره ایم این ایس دي زمونږ ټولو هم دا پالیسی جوړه کړې ده. مونږه فایننس منیسټر سره هم ټیمې خېرې د بجټ اجلاس کې مونږ ټول مرګري په دې باندې خبر هم کوو. مونږ سره چې څنګه د سټوډنټانو د 10 ایئر خبره شوې ده نو مونږه ایکسټینشن دی کې غواړو. لہذا دی کې 10-15 سال نور ایکسټینشن هم کاغه د سټوډنټانو کوټۍ او کاغه په ټیکس کې مونږ تر کوم چوټ حاصل دی. نور چې مونږ په بجلی کې به مخکې کومه سبسډي ملاوېدله قبایل آلریډي ډېر سفر شوی دی.
د مې په 14مه د خزانی وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د قومي سیمه غونډه کې ویلو قبایلي ضلعو او ملکان کې به ټیکسونه د جون تر 13مه ورستو لګي ځکه دغه د ټیکسونو معافي تیر کال جون میاشت کې ختمه شوه خو د هغه وخت حکومت یو کال نور هم د ټیکس معافي نیټه وغځوله. بلخوا د مې په 14مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د صوبې سیمه غونډه کې په خپل وینا کې ویلي وفاقي حکومت د ټیکسونو نافذولو نه اول د صوبې حکومت په شمول د ټولو اړوند ادارو سره رابطه وکړي. داسې نه شي کېدی چې هغوی دې د خپل خوښې په مطابق کوم ګام پورته کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علماء اسلام فیغړی نورعالم خان د قومي سملای په سیکرټریټ کې د توهین عدالت قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. بلخوا آزاد سینیټر فیصل واوټا د سپریم کورټ یو جج جسټس اطهر من الله خلاف د په وینا د پارلمان د توهین کولو په تور د ګام پورته کولو غوښتنه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تورونو لګیدو نه پس د هیواد ادارو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د پارلمان ځینې غړي هم د ججانو خلاف توندې خبرې کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لډیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د ځینو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د مداخلې او لاسوهنې تورونو لګولو نه پس د پارلمان د ځینو غړو او د عدلیې ترمنځ هم تاوتریخوالی زیات شوی دی. سمو د وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو سپریم جوډیشل کونسل او د ملک چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته یو لیک لیږلی و چې استخباراتي ادارې د خپلې خوښې پرېکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. په لیک کې د لګېدلو تورونو په اړه د مقدمې اورېدنه په سپریم کورټ کې دوام لري. خدا دی لیک نه پس آزاد سینیټر فیصل واوډا په یو پریس کانفرنس کې د اسلام آباد های کورټ جسټس بابر ستار په اړه وویل چې د اولادونه او مېرمن د امریکای شهریت لري. جسټس بابر ستار په خط لیکون کې ججانو کې شامل دی. د پریس کانفرنس نه پس د سپریم کورټ جج جسټس اطر من الله فیصل واوډا ته د توهین عدالت د لاندې نوټس ورکړو. په یو اجتماع مې سینیټر فیصل واوډا په سینیټ کې د تحریک تلری د جسټس اطر من الله خلاف ګام پورته کولو غوښتنه وکړه او ویل چې د تای په نوټس کې د کرای د سپی نوم ورکړی دی چې دا د ټول پارلیمان توهین دی. بلخوا د جمعیت علماء اسلام غړي نورعالم خان د کمی اسمبلی په سیکرټریټ کې د توهین عدالت د قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. د پارلیمان د غړو او د ججانو ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې توهین عدالت قانون ختمولو لپاره په آئین کې ترمیم کول ضروری دي چې فلحال امکان نه لري ځکه چې په پارلیمان کې یو ګوند هم وس اکثریت نه لري.
وفاقي حکومت هغه لیول ته کنفرنټیشن ته نشي تللی چې ګنې دي سپریم کورټ سره یا های کورټ سره دی په کنفرنټیشن واخلي ځکه چې دا د هغې په تاوان کې به تمامېږي. دا د تاریخ نه ثابته خبره ده چې کله بیا چا کنفرنټیشن اخیستی دی نو دا د هغې په تاوان باندې تمام شوې ده. لکه څه خبره د هغې نه د حکومت دپاره نه ده راوتې بلکې دوی ته نقصان شوی دی. نو زما په نظر باندې دا جګړه د پارلیمنټ یا دا د جوډیشري نه ده بلکې دا جګړه د جوډیشري او د ادارو ده چې کوم مطلب دارې د دې ملک حقیقي واکداران دي هغه سره ده. نو په کار نه ده چې پارلیمنت په دې کې ایسه جوړ شي.
په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې نورعالم خان پرایویټ ممبر بل جمع کړی دی او د دې مطلب دارې چې د دا ګوند جمعیت علماء اسلام پالیسی دا نه ده بلکې دا د ذاتی خواهش دی او داسې بیلونه ډېر اهمیت نه لري.
یو عام تاثر دی چې دا د انټیلیجنس ادارو چې کوم یو جګړه روانه ده د عدالتي ججانو ترمنځ او انټیلیجنس ادارو ترمنځ چې کوم ایشو روان دي نو دا د هغې یو حصه ده. نو دا جګړه به وخت سره به ظاهر ښکاري چې نوره به ځکه زیاتېږي چې ادارې مونږ ګورو هغه ډېر پریشرز کې راغلي دي اوس او هغې کې یو مین وجه دا ده چې موجوده صورتحال چې کوم سیاسي صورتحال دی هغه پاکستان کې مونږ ویلی شو چې ډېر خاص خنه دی.
په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز وایي چې نورعالم خان دوه بیلونه جمع کړي دي او دویم بیل د ججانو د دوه ګونې طبیعت خلاف دی. یعنی څوک چې د بل ملک شهریت لري هغه باید په پاکستان کې جج جوړ نشي. البته د مشال رډیو ته وویل چې د بل د جمع کېدو او منظورېدو ترمنځ ډېرې مرحلې دي.
د دې نه مخکې پارلیمنت داسې بلونه پاس کړي کوم چې سپریم کورټ یا عدالتونو مسترد کړي واپس کړي دي. هغه یا دغه لپاره راغلي ریویو دپاره راغلي دي د دې یو روایت شته دی. نو فی الحال خو موږ دې باره کې هیڅ نشو ویلی چې یاره دا بل پاس کېږي که نه پاس کېږي. د دې ځکه چې په دې باندې تر اوسه پورې د حکومت د طرفه یا د حکومتي کوم اتحادي جماعتونه چې دي د هغو د طرفه داسې سره دی عمل نه راغلی. نو دا به د وخت سره سره ګورو چې فرض کړه دا منظورېږي یا نه منظورېږي یا ایون ټیبل کېږي په قومي اسمبلی کې ځکه چې اولنۍ مرحله خو د دې د پیش کولو ده.
د توهین عدالت ته قانون لاندې هر هغه چاته سزا ورکول کېدای شي چې د عدالت حکم نه مني، په جج فشار راوړي یا د جج بې عزتي کوي. په کال 2012 کې سپریم کورټ د پیپل پارټۍ یو مشر یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د څوکۍ نه د توهین عدالت د قانون لاندې لرې کړی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د دا مشال رادیو ده د بلوچستان حکومت په مارچ میاشت کې اعلان کړو چې د سرکاري سکولونو هغه ټول استادان به له دندو لرې کوي چې ډیوټۍ نه کوي. حکومت دا هم ویلي چې د دې استادانو پر ځای به په قراردادي توګه نور ښوونکي اخلي. تر دې وړاندې د بلوچستان زیاتره حکومتونو له راتګ سره سم د تعلیم بهتره کولو اعلانونه کړي، خو دا مسله لا هم پر ځای پرته ده. د اوسني حکومت لخوا پر شوي اعلان دوه میاشتې تیرې شوې دي. پوښتنه دا ده چې آیا تر اوسه په دې اړه څه اقدامات شوي او کنه؟ آیا په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو د مسلې حل په همدې کې ده چې استادان له دندو لرې کړل شي او کنه نورې سلارې هم لري؟ تر دې لا هم لومړۍ پوښتنه دا ده چې د دې استادانو د غیر حاضرۍ وجوهات څه دي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پرې تفصیلي رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده. د دوی په وینا تر اوسه یې له 80,000 څخه نږدې 2,000 هغه ښوونکي په نښه کړي دي چې په مسلسله توګه به سکولونو ته نه ورتلل. دا له هغه وروسته دا چې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د مارچ میاشتې پر 25مه اعلان کړی و چې غیر حاضر اوسیدونکي استادان به له نوکریو لرې کوي او پر ځای به یې په قراردادي توګه نور کسان اخلي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند د مئی پر 28مه مشال راډیو ته وویل لکه چې حکومت د حاضری نه ورکوونکو استادانو له نوکری د لرې کولو اعلان کړی دی، نو ډیر پکې حاضر شوی دی.
2000 ٹیچرز ابتدائی طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جو
کہ لومڑی سر کی 2000 داسی استادان پگو تکڑل سوی وہ چی مسلسل با لسکولونو غیر حاضر ہو پا دوی کی زینو تا نوٹسو نور کل سوی ویو او زینی معتل کل سوی ہو او چا چی محکمے تا جواب نو ور کڑی تا ہوئی تنخواگانی بندی دی. سوک چی ڈیوٹی نکوی ہوئی با لضروری کاغذی کاروائی ورستا لنوکری و لرکی جی او پردی کار روان دی. د بلوچستان د تعلیم محکمې د معلوماتو له مخې په یادو صوبه کې په مجموعي توګه 10,201 سرکاري سکولونه دي. په دې کې 11,118 پرایمري، 1,203 میډل او 1,086 های سکولونه دي. د یادې محکمې په وینا په دې سکولونو کې شاوخوا 3,300 غیر فعال دي چې لویه وجه یې د استادانو نه ورته ګڼل کیږي. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې بلوچستان ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن آئینی مشر مجیب الله غرشین مشال رډی ته وویل دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضری پوره کولو لپاره د حکومتي اقداماتو هرکلی کوي. خو د ده په وینا داسې اعلانونه تر دې وړاندې هم سوي، خو بیا هم دا مسله پر ځای پاتې ده. د ویل حکومت کا پرشتیا هم د صوبی غیر فعال سکولونه فعالوي او معیار لوړول غواړي، نو د دې لپاره په دې نظام کې د بدلون ضرورت دی.
وجه دا ده چې دغه چې کومه غیر حاضره کسان دي دا اکثریت دي، یا د سیاسي پارټیانو سپورټران دي، هغو سپورټر تحصیل دي، یا د منسټرانو د امپیګانو په امپیا سره اته ولس استادانه ټیچ او داغه په هړ کې. لیکن دغه چې دي دا دوی اوس دا وخت 2000 کسانو ته شوکازونه مرکړي دي، څو سسپینډ کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نشي. نو داغه وجه چې دا هغه دغه سیستم دی، نو وزیرالله یا حکومت برته مجبور سي آر ایم پی آر منسټر د خپلې لکې خلک برته بچاوي، برته راځي. داغه د مداخلت په وجه دا لتیرو دیرس کالو دا پریکټس بار بار سوی، لیکن دا ناکام سوی دي.
حاضری ورکوونکي استادان وایي د دوی کوم همکاران چې ډیوټۍ نه ترسره کوي له دې سره نه یوازې پر دوی بوج زیات سي، بلکې پر کار او روحیه هم منفي اغیز کوي. اکرم موسی خیل د لورلای په شبوزی های سکول کې استاد دی. دی وایي په کار ده چې په سکولونو کې هم د غیر حاضریو مسله د امنیتي ادارو په څیر وڅارل سي.
دا خو د یو ماشین د پرزو په شان وي، لازمی خبره ده چې یو پرزا صحیح کار نه کوي، د دې په دې ټوله اداره باندې اثرات لږي. په سکولونو کې 15% داسې استادان ستا چې هغه له خپلو ذمواریانو څخه مخ اړوي، بې وخته به راځي او که په اداره کې موجود وي مغه رنګه خپل کارکردګي نه ښکاره کوي، په ایمانداري باندې خپل فرایض نه پر کوي، یا بیا تر وخت له مخه له سکول څخه وتل، له ادارې څخه وتل. نو دا رنګه خامخاسته چې نورې ادارې که د فوج وي که د پولیس وي که د بل وي، سپاغه کې د غیر حاضرۍ یا د کارکردګۍ یو معیار ستا، خو په سکولونو کې تر اوسه پورې سرکار په دې نه دی رسېدلی چې د استاد د کارکردګۍ یو معیار
قائم کی. بلوچستان نه یوازې د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه او د آبادی له پلوه تر ټولو وړه صوبه ده، خو دا صوبه د تعلیم په ډګر کې هم تر نورو ټولو صوبو وروسته ګڼل کیږي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو اوس ترته د خبرنو لنډیز دراورو، ځکه چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. له نیمایي برخې وروسته د دې خبرنو د لنډیز نه وروسته به درته نور رپورټونه هم لرو، نو راسره پاتې شي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په بنو کې په 15 هدافي بریدونو کې 15 کسان وژل شوی دي. د میرمشاه پولیس ثانی او چارواکي محمد عمر خان مشال لډیو ته ویلي چې پرون په تپې سیمه کې ناپیژندل وسلوالو مدني فعال او ځایي خبريال کامران داوړ د کور مخې ته په ډزو وشو. د نموړې په خبره په دویم برید کې وسلوالو د هیدرخیل اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو وشل او بریدګر تښتیدل دي. همدارنګه وسلوالو په دریمه حمله کې د یادې سیمې یو بل ځوان امتیاز او په کم سروبي کې څلورم برید کې مانی خان وژل دی. په شمالي وزیرستان کې روان کال 2023 کال کې تر دې دمه 23 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. د بلوچستان په پښتون مشته سیمه سنځاوي کې نصرګند وسلوالو په سکرو وړونکو لاریو برید کې یو چلوونکی وژل او بل یې ژوبل کړی دی. د بلوچستان د زیارت ضلع مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ نن مشال لډیو ته ویل چې بېګا شپه د زیارت او دوکې ترمن سنځاوي سیمه کې لومړی نصرګند وسلوالو په لاریو ډزې وکړې او وروسته یې ورته اور واچو. په بشکک کې د تیرې اونۍ په پای کې د تریخجنو ډله ییزو بریدونو وروسته دوه کسان د دغه بریدونو په تور نیول شوي دي. د بشکک ښار پولیسو نن راپور ورکړی چې دوه کسان چې یو 25 کلن او بل 25 کلن دی د مئی په 13مه په لویه کچه اړې ګړي ته د خلکو د پارولو په تور تورن شوي دي. بل پلو له بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني زده کوونکو د واپسۍ لړۍ روانه ده او نن هم پېښور ته دوه جازونه رسېدلي دي. تر دې مهاله له 3000 زیات محصلین هیواد ته ستانه شوي دي. کل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو بل لړۍ د جون له 15مې پایل شي. د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکې خېلو مشرانو ترمنځ په دې اړه یو غونډه هم شوه. او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او لاغه سره د نور وژل شو چارواکو د جنازې مراسم نن په سرخار تهران کې ترسره شول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار تهران ته رسیدل. دا مشال رادیو دا او تاسې د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو که وخت لرې راسره پاتې شئ، ځکه چې په دینی مایک هم مهم رپورټونه درته لرو. د بر جنوبي وزیرستان د مولا خان سرای روغتون کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندیز کړی دی. د روغتون مشر ډاکټر وایي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د روغتون عملی ته تنخواه نه ده ورکړل شوې، چې له امله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د روغتیا ادارې ضلعي مشر مشال رادیو ته ویلي چې د مولای خان سرای د روغتون د عملی د تنخواګانو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او ضربه د ستونزه هواره کړې. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسجد نه.
د مولای خان سرای اسپتال ایم ایس ډاکټر نوید خان مشال ریډیو ته د اسپتال عملی احتجاج په باره کې په دا رنګ وژغېده.
تقریبا یو کال شو چې زمونږ گورنمنٹ ته چې کوم زمونږ فنڈز کی لیبلٹیز نو هغه مونږ ته نه دی ریلیز شوی تر اوسه پورې. مونږ ملٹیپل ٹائم خپل لیول باندې کوشش وکړو گورنمنٹ ته مې اپروچ وکړو مونږ ته فنڈز پکار دي. تقریبا 10 crore 22 lakh rupees زمونږ لیبلٹیز دي کوم چې جون 2023 نه والے تر اوسه پورې مونږ ته فنڈز نه دی ریلیز شوی. لہذا مونږ سره دومره اماؤنٹ نشته چې اوس باقی مطلب مونږ امپلائیز ته سیلریز ورکو. بدل باندې سٹرائک روان دی. So 74 اسٹاپ دے دیکھیے سرجیکل ٹیکنیشین دی انستھیزیا ٹیکنیشین دی بیا پکی لیب ٹیکنیشین دی تغشان نرسز دی.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروکی چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چې د مولای خان سرای اسپتال عملی ته د تنخواګانو ورکول سره د اسپتال فعال کول د پورا د حکومتي چارواکي زر بیړوندي ګامونه پورته کی.
د شپې ژوی
میاشت نه دغه تانه کانټریکټ نوای کیږي او نو سلری دی نه دا ورکلای کیږي او چې دا به یې ظلم دی دی لکه سره دغه چې کیپټاپ یو خود عادت تنخید ورکلای شي او بل ور سره د کانټریکټ دی دا دا نوې شي صرف د ملخان سره اسپیټال وو چې د میزو د نه پرزونا بنیاد باندې د 100 نه وکړه په 200-300 پر چې کوم پیډیو ادا کړل دا مریضونو یو د ټانکر دی په دا ګرمي شي یو دی خان تر دی یو دی وانه د درنی مرده لکه خلطه دین چې هی تکلیف پای چې څه هادی نه شته
مشال ریډیو چې د مولوی خان سرای اسپیټال عملی احتجاج په براکشه د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمن سره تماس ونیولی اغوی په ځواب کې وویل
د مولوی خان سره چې دا 2020 نه چې پاکستان تحریک انصاف حکومت او پاغا ټایم شپ پبلک پرایویټ پارتنرشپ ته اوله کړی دا نو مرف ان جی او د 2020 نه ونسه ایسا پر د اسپیټال چلوي هغه ته ګورنمنت سالانه فند ورکو به چا کیم فند ورکو هغه ته خپل سټاف سیلری یا خپل سمر ایکسپنډیچر چي هغه پتروشي نو ایس چې دا مشره فار د ټایم بینګ دا ټایم شې د تقریبا 1 ایئر ایکسپنډیچر چي لائبلٹیز دی کی میں دی فنڈ میں تمہیں دوی جی گورنمنٹ طرف نا آگا نشتا زکر چی صوبہ فائننشل کرائیسیس شدو دی رزیوتا صوبے سر آگا قسم آگا پیسے آگا نشتا چی دی کیم ڈیمانڈ دا یا دی سمرا ضرورات تا یا دی سمرا فنڈ دی نو میز ڈی جی صاحب آرمی چی سمرا سینئر افسر ہوندی میز ڈی جی صاحب چی دا دے ٹولے ٹیک اپ کریے دو ہیلتھ سیکرٹری صاحب ٹیک اپ کریے دو فائنانس ڈپارٹمنٹ سارا جو کوشش تھا ان شاء اللہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے زر نظر چار
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع چروکی چیئرمین شاہ فیصل غازی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چے کا حکومتی چرواکیو دی مولوی خان سرائے اسپتال عملے تا دی تنخواگونے ورکاولے سرا دی اسپتال ظرف حلکاولے دی پورا گامونا پورتا نکڑل بیا وہ دی سیمے اسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د پنجشنبه یا زیارت ورځی 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
پدونی مو بجو
د ځوانانو غک
پدریو بجو
سروي
پسلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړی
پپینزو بجو
دا مشال رادیو تازه نجیب عامر مو د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته ترونه کوم د پیښور کمشنر ریاض مسول له دفتر مشال رادیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې پروند پوزي چارواکو او د تیرا راجګل کډوالو د مشرانو ترمنځ په شوی غونډه کې د کډوالو د سندو پریکړه شوې ده په هغه غونډه کې شریک یو مشر مشال رادیو ته ویلي چې د جون 15 نیټه به د راجګل دریو کلیو ته په مرحله وار توګه د کډوالو ستنول پیل کړل شي بل خو کډوال غوښتنه کوي چې لستنې دو سره سم دي د غوی ډنګو شو کورونو رښتونونو او سړکونو غم خوړل شي په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبريال فرهاد شینواره راکوي
د مئی پی وشتمه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکی خیل مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د تیرا راجګال پاتې شو کډوالو خپلو کلیو ته ستنېدو بله لړۍ به د جون 15 نیټې نه پیل شي او په مرحله وار توګه به پکداري غاخي او دامان ته کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي د کوکی خیلو د کډوالو کمیټه یو مشر فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې د دوی بنیادی اډانه له منځه تللې او په کار ده چې هلته ورته پرمختیایي کارونه هم شروع کړل شي
روډ ضرورت دی د سکول ضرورت دی د جینکو د لکانو دواړه هسپتال ضرورت دی د مارکیټ ضرورت دی هلته کې چې کم واړه واړه جرندې دي په هغه باندې د بجلی کار ضرورت دی زمونږ آبادی خو ټوټلی تباه شوې ده د سروې ضرورت دی مطلب دا چې یعنی یو داسې زندګۍ له روان یو چې هغه دوباره جوړول دي نه علاقې دي نو په هغه کې تقریبا درې علاقې کلو شوې نو شپږ علاقې نورې پاتې دي هغې ته به مې انشاءالله زر نظر د شډول مطابق انشاءالله خلک واپس سي انشاءالله تعالی
د خیبر ضلع نه د کامی اسمبلۍ غړي اقبال اپریدی وویل چې دوی به د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو او هغوی ته د سهولتونو ورکولو مسله په هر فورم باندې راپورته کړي.
چې کوم کډوال دی په انتظار نه سیدا خپل زینو ته لاړ شو، ان شاء الله موږ به دلته مرسته او تعاون جاری ساتو. په غزې کې به چکوندې چې کومه پسیدا هغه زګم د دی ریهابلیټیشن او د هغوی چکوم هغه په اوړمبي هغه کې کوم ضرورت یې هغه به پورا کو او ان شاء الله ولزي د دې سربېدا د کورونو هوم ډیمیجز دا به ان شاء الله ولزي دې ته کمپلیټ کو. او زه باور ورکوم چې زموږ د صوبایي حکومت چې څومره سرویسز دي دا به ته پرووایډ کو.
یو اندازې مطابق تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدمنۍ لامل سباند شل زره کورنۍ ربي کور شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په لاندینو زمکو کې په کچه کورونو کې آباد شوي. د کوک خیلو قومي مشرانو ویلي چې تیر کال 2023 کې امنیتي ځواکونو دوی ته ځنې کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې وه، خو بیا ځنې کلیو نه یې ویلي وو چې سږ کال یعنې 2023 مارچ میاشت کې به اجازه ورکړي چې دوی ورستانه شي، خو د روان کال مئی میاشتې پورې اجازه ور نه کړل شوه. نو ځکه احتجاجونه پیل کړل او پوځي چارواکو او د پیښور کمشنر سره غونډې وکړې. په تیرا راجګال کې میشت یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې هلته اوس هم په ځنو برخو کې وسلوال شتون لري او چې کله دا ټولې سیمې ترې پاکې کړې نو په مرحله واره توګه به ټولو کډوالو ته خپلو کلیو ته د تلو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې تیرا میدان او رګزو او کرمې سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
دا مشال رادیو د کوزه مومندو خلک له حکومت نه غوښتنه کوي چې هغوی ته د صنعتي ښار سیمه کې سهولتونه برابر کړل شي. دوی وایي که حکومت دې لوري ته پاملرنه وکړه نو په ګڼو کارخانو کې به سلګونو کسانو ته د کار او روزګار موقع برابر شي. دغه صنعتي ځای پخوا د سنگ مرمرو ښارګوټی بلل کېده، اوس په کې تر شلو پورې د غوړو، اوړو، پلاستیک او نورو شیانو کارخانې جوړې کړل شوې دي. د مشال خبریال شهنواز ترکزی هلته ورغلی.
د کوزو محمود خلک وایي دغلته شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ شوی اقتصادي زون باید فعال شي. دغه زون یا کاروباري ځای چې وړاندې نوم ماربلز سیټي و، تر دې وخته پکې تر شلو پورې کارخانې خوشته، ولی خلک بیا هم غوښتنه کوي چې د ځایي خلکو د روزګار دپاره دغلته د کارخانو د لا زیاتول دپاره حکومتي ګامونه او په دغه ځای کې د روزګار زمینه برابره کړی شي. د کوزه محمود په میچنای کې د سنگ مرمر په نوم دغه خاریه لپاره 2001 کال کې ځمکه غستلو منځوري ورکړې شو. 2003 کال پورې دغه ځمکه واخستل شو، ولی په 2014 کال کې خلکو ته د کارخانو لپاره د ځمکو خرڅول شروع شو. د دغه اقتصادي ځای سره نږدې اوسیدونکو او د کلیوال کونسل کونسلر مدثر خان مشال رډوی ته وایي که کارخانه زیات شي روزګارونه به هم ورسره زیات شي.
چې اوس پورې یو سو فیکټری یا د وړو میل چې کوم یا غړو میل دی نو هغه لګېدلې دي. هغه نه ماته اندازه دا کیږي چې زمونږ دلته مقامی ځوانان چې کوم دی هغوی ورزي او هلته کار روزګار کوي، خو هغه په شمار یو سو دي. که د حکومت هغه شانتې پام مومن اکنامیک زون ته وشو نو زه دا امید لرم چې دلته څومره ځوانان دي انشاءالله دا ټول به روزګار شي، خو هغه شانتې پام د حکومت نشته دي.
په شورو کې د دغه ښار دپاره 300 ایکر ځمکه د خلکو نه اخیستل شوه، خو په 2020 کال کې صوبای حکومت بیا د 2000 ایکر نور ځمکه اخیستو منظوري هم ورکړې وه چې هغه لا هم عملي شوې نه ده. دغه ښار کې پرته له بجلی او اوبو نور سهولتونه لکه سړک، د ځمکې هوارې، بازار او ځینې نور نه دي ورکړل شوي. د کوزه محمد یو بل اوسیدونکي صدام ګل مشاد رډو ته وویل
دلته زموږ خلک لاړ شي شوک لنډي کوتل ته، کشمیر ته لاړ شي، یو ځای ته بل ځای ته، کدا راولپنډي ته، نو هلته یو خود خلکو مطلب هغه او ډور کاری مسلسل کارم نی دوم نمبر دا غوی چې هلته د رهایش مسله می مطلب لا چې باغیم پیسې لګي، بل لا چې کنوینس مطلب کړی هم لګي. نو که چیرې فرض کړئ دلته دا چې کومې په مومن اکنامیک زون کې چې کومې کارخانې دي دا فنکشنل شولې چې زموږ خلکو دا ډېر زیات
هم. د کوزه محمود د یو بل کلیوال کونسل جنرال کونسلر زمانت چیر وای ده او د دې نو نورمال ګرو په نورو خارونو کې مزدوریانه کړي او دا ځکه چې نږدې ور سره ته کارخانو په شان د مزدوري ځایونه نه وو.
دا خبره ده چې کارخانه پکې جوړ شي دلته څومره بے روزګار کسانی دا ټول هم په دې کې ځای کېدلی شي. ځینې پکې مطلب د جوړیږي شروع دي خپل خرچه مانیار سړی ځان له خپل ځای جوړوي. مزدوران پکې ډېر د پنجاب تي تاور دي چې زمونږ د علاقې مزدوران پکې دغه شونو بیا تر د پېښوره پورې چې ډېر ځای پورې کسان به پکې مطلب چې زمونږ خلک په روزګار شي.
د دغه تنانو د غوښتنو دپاره مو د کوزه مومند نه د صوبایي سیملې غړي محبوب شیر مومند سره رابطه وکړه. نو هغه وویل
مروڑ چی تلے دے غم کم جوڑ شوی آگا ٹرکہ دار غم غیر معیاری میٹیریل استعمال کلو نا داغی پا وجہ بانے اٹولو رب شوی دے بل چی کم داغ زید دا سائٹ تا دے دے پا دی پا وجہ بانے اخل کو با دا انڈرسٹینی لگولی دی وسو رب تا رب تا بانے چی کم آدھے غل تا خل کے انٹرسٹ رالی او کم اس کم دومر لیول تا نی دی رسی دلی چی دا خل کا ٹول لار چی دل تا مزدوری ہو کی دا منگا غوارو ما منسٹر سر چی کم آدھے دا خبر ہم کرو چی انشاءاللہ دا با منگا تاسو له کوشش په دې کې وکړي چې تاسو کم اس کم د نور زینو نه د انډستری راشي ودلته ولګي.
دا محمود دغه کاروباري ځای د کابل د سین په غاړه د ورسک بند سره شاوخوا یو کیلومتر کې د سین نه په شمال اړخ آباد دی. دغه ځای وچه او غوړی د ځمکه لري چې د کاروباریانو په خبره که دغلته سهولتونه ورکړل شي نو کارخانه دارو ته به یې ډېره فایده وي. ولې د سیمې په سلګونو خلک به هم پکې مزدوریانې وکړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پیښور کې د شاتو د مچیو د غبینو له روزګار سره تړلي کسان وایي موسمي بدلونونو د هغوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي له پاکستانه د افغان کډوالو واپسې هم دې صنعت ته تاوان رسولی دی ځکه چې ډېری افغان کډوال له دې صنعت سره تړلي ول. په دې اړه اوړمه ورځ د پیښور په ترنا فارم کې یوه غونډه هم شوې وه چې د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه هلته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په پیښور کې د شاتو کاروبار کوونکي وایي چې موسمیاتي بدلونونو، حکومتي پالیسو او افغان کډوالو د واپس تک سره د شاتو کاروبار اغیزمن شوی دی. د مئی په شلمه د شاتو د کاروبار کوونکو اتحادیې د پیښور په ترنا فارم کې د شاتو کاروبار ته ورپېښه ستونزو او د پوهاوي په اړه یوه غونډه تابع کړې وه چې پکې د پاکستان په شمول د افغانستان نه هم د شاتو کاروبار کوونکو ګډون وکړ. غونډې ته په خپلو خبرو کې د اتحادي مشرانو وویل چې په کال 2015-16 پورې به په ملک کې 200 کنټینر شات پیدا کېده چې اوس د غشمیره 150 کنټینرو ته راټیټه شوې ده. د یاد اتحادیې نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د افغان کاروباریانو ترڅنګ د نورو هیوادونو کاروباریانو ته د 15 کال لپاره ویزې ورکړي.
دلته افغانان ورونه زمنګرال د افغانستان رونه دلته مهاجرت وکړلو نو هغه د پاره د یونیسیار په تاون سره دا یو پروجیکټ هغه راوړلو او هغه پروجیکټ هغه افغانان باندې ټیم په ټیم باندې ټریننګ کول دوه او درې او څلور او پنځه بکسې به ورکولي. نو زمنګ تقریبا چې ټوټل کم پروډکشن دی د خیبر پختونخوا د 8000 نه بالا تر 2000 ټنه تر رسیدلې دي. به که د پاکستان په سطح باندې مونږ وګورو کچ باندې وګورو نو د دیش نه بالا تر 15000 ټنه پورې چې کومه دی زمنګ د شاتو هغه تولیدات رسیدلې دي. تاجران دې منډی ته نشي راتللی او که کم راځي هغه سره ویزې چې کومه دې ویزې ورته نه ورکول کیږي.
د اتحادی په وینا چې پاکستان کې تقریبا 14 لک خلک د شاتو د کاروبار سره تړلی دي چې پکې 15% افغان کډوال وو. په کال 2013 کې د پاکستان نگران حکومت د ملک نه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې وه چې ورسره د شاتو په کاروبار هم بد اغیز پرېوته. رحمت الله افغان کډوال ته په پنجاب کې د شاتو خپل درې فارمونه لري. مشال ریډیو ته وویل چې په ګرمۍ کې د شاتو د مچو د پنجاب نه غریزه سیمو ته وړلو کې ورته د لارې د مصرف، ټیکسونه او د پولیسو د تنګولو ترڅنګ یو شمېر ستونزې دي.
نو ارزنه کې لګیدلې چې مونږ وینې سینې مونږ ته وای کارډونه راکړي چې کارډونه ورکو
ورور جمنګ افغان سټیزن کارډ ورته شو کو اغه سره دوی وای چا وتا سو ما افغانیان وتا سره خوشی 13 ورځې زمنګ چې کشمیر نه گاډ راتل زمنګ مرګری سار کړیو اغه نه بیا پیسې ډیر وختلې خو غیر غریبانو سره پیسې وینه په دې کې گاډ ډیر جاتی سار شو چې سار شروع راغی گاډی کې دومره مچې ملي شوی وي چې هغه مچې ملي شوی وي چې کومه خېخه پیټې وي ځکه خپې ټې مړ کیږي او کمزورې پیټې نه مچې نه مړ کیږي
د نېشنل اګریکلچر ریسرچ سنټر د کال 2023 په خپل راپور کې ویلي چې د موسمیاتي بدلونونو به وخت بارانونو د ګرمې سیواوالي لوجې د شاتو د مچو ځینې قسمونه د ختمېدو سره مخ دي په پیښور کې د زراعت پاړه کارکونکو سرکاري ادارې اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې کروندګرو لخوا په فصلونو د سپری او د شور لوج هم د شاتو په پیداوار اثر پرېوتی د پیښور په اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ کې انټامالوجیست ډاکټر حسین خان مشال ریډیو ته وویل د شاتو د مچونا نه یوازې شات بلکې سریش رایل جیلی او د ویکس به شمول نور کیمیکلز هم اغستې شي خو لبه د مرغه په پاکستان کې هغه ټکنالوژي لا نشته
کچری د بکسه کې تاسو د نوګر اندې کې درجه حرارت 35 ډیګری سنتیګریډي نو یا 36 کې دي شي یا 34 نو کچری ډیر زیاته ګرمي نو دي سچل کې دی و دغه درجه حرارت برقرار ساتل د بار مختلف قسمه مهنت پکې او دغه درک نو هغه کې وسجل کې چې دی د شاتو پیداواری صلاحیت چې کم دی نو هغه به د دې کم شي دویمه خبره دا ده چې کچری درجه حرارت بار ډیر زیات سی وای یا ډیر زیات کمی وجود کې چې کم وینه دا یا د وینې کم رفتار دی نو هغه هم ډیر کمیږي تیزیږي یعنی د هغه بدلون به وی نو هغه سره به د دې چې کم د شاتو د روړو صلاحیت یا شات یا گرده دا یا نور سیزونه دی چې د شاتو د مچو نمونګه 15 پک سیزونه قسمونه چې کوم مختلف پروډکټس دی مختلف مصنوعات دی نو هغه تر لاس کول شنه هغه به ډیر زیات خراب شي
د صوبایي حکومت د کاروبارونو ته د ودې ورکولو اداره وایي چې د شاتو د ISO سرټیفیکیټ په لیبارټری کار روان دی چې به ډیر زر مکمل کړي شي آل هنی بی اینڈ ٹریڈر ایسوسیشن په وینا چې په کال 2015 کې د شاتو شل قسمونه موجود وو چې د نلرنے لوجی اس صرف لس کس مشات پیدا کی گی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پہ خبر
خپل سمارٹ فون او ٹیبلٹ تو مشال ریڈیو اپلیکیشن ورک کا تکڑے او مشال ریڈیو ٹول و مطالب تا ہر جائے لاسرسے ولرے طریقه ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات آسان شي
اوسم یو ادبی رپورٹ اقبال او افغان دغه کتاب نوم دی چې لیکوال او کرکتون کی نورالامین یوسفزی لیکلی او تازه په پیښور کې چاپ خپور شوی دی د کتاب لیکوال وایي چې د دې کتاب له لیکلو موخه دا ده چې پښتانه ځوانان د علامه اقبال په افکارو سره آشنا کړي او دا ورته وښیي چې اقبال څومره ژورې اړیکې له پښتون افغان سره لرلې د دې کتاب په اړه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالو کرکتونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ پرې چمتو کړی دی
اقبال او افغان د لیکوال او سیرون کی نورالامین یوسفزی د هغه کتاب نوم دی چې تازه په خبر کې اکبر کتاب کور په 130 مخونو د شپږ سو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی دا چې د کومې انګیزې لمخې لیکوال دا کتاب لیکلې او خپور کړی دا پښتنه ښاغلی نورالامین یوسفزی دا رنګه ځوابوي
اقبال او افغان کې زما غرض دا چې زمون ځوان کول ته دا پته ولګي چې اقبال د افغانانو سره څومره مینه کړې ده او د دې نه کمې تمې او توقعات لري چې ګدرې برخې کتاب دې په دغه ډوبې برخه کې داغه د شاعر نازبت سره سره داغه په فکری تضادات هم خبره شوې ده دغه برخه کې ما ځکه اقبال او افغان پېښ کړ چې پنجاب کې یو داسې څېړنکار یا شاعر ادیب ده پیدا شوی دی اقبال نبخ کې ارستو چې د افغانانو صفت کړي صرف ټیګور کړي د چا بنګالیو
پدری با برخه کې چې د اقبال نظمون کم اتلان او بشاهیر او دیبان و تاثیر شروع کا خلاص دی دی کچپ لاس دی نو پدری با برخه کې غدی
پروفیسر ډاکټر اباسین ایسوبزه وای د شلمې پیړۍ په نیمایي کې چې پښتنو نومیالو شاعرانو او لیکوالو د علامه اقبال له فکر او پند سره کوم تعلق لرلې نورالامین ایسوبزه د هغوی ټولو په تفصیل سره یادونه کړې ده.
خاغلی نورالامین یوسفزی دے ہسے تے چیزے گورم نو دام دا سخکاری لکہ زمونگ دا دے شلم پیڑای دا رستی نمائی چی دنو پا دیکھے خلکو دا علامہ اقبال سر بے کچھ عقیدت لرلے دے و خاص کر زمونگا دا پختو گن شاعران چپائے کہ میاسد رسول رسا فضل حق شہدا پاگے کہ امیر حمزہ خان شنواری پائے کہ اجمل خٹک او دا سی دیر شاعران چی دی اقبال خوخ کرے دے دا اقبال سر امین کرے دا اقبال تا عقیدت لرلے دے دا دی سر سر دا اقبال تقریباً دا ٹول شاعرے پا پختو کے وقت پا وقت ترجمه شوی دی نو دغه ټول زمونږ د پاره یو ډیر خو دستاویز دی چې مونږ ته خوند چتو.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل وایي په دې کتاب کې نورالامین ایسوبزه د هغو ملاقاتونو په تفصیل سره یادونه کړي چې له پښتنو مشرانو او سکالرانو سره علامه اقبال لیدنې کتنې کړې وي.
په دې کتاب کې نورالامین ایسوبزه صاحب د اقبال د شاعرۍ په مختلفو اړخونو مجموعي خبرو هم کړې ده. بیا ور سره د اقبال په فکر کې چې چرته چرته ورته تضادات ښکاره شوې دي تصادم ښکاره شوې ده نو په هغه باندې هم یو پوره باب لیکلې ده. نورالامین سے پدې خبره کړې ده چې اقبال افغان او افغانستان او افغان دانشوران پښتانه سکالران د څنګه لیدلی وو چا چا سره ملاقاتونه کړي دي پاغې کې نمونه هم ورکړي دي چې پاغې کې خان میر هلالي باچا خان حبیبي صاحب هم پکې شامل دي چې د اقبال د پښتنو سره ناستې هم شوې دي خبرې هم شوې دي.
علامه اقبال په اردو ژبه د میراب ګل افغان کې افکار په نوم یو نظم لیکلې چې ارواښت پروفیسر تقویم الحق کاکا خیل پښتو ته ژباړلې وو. په دې نظم کې علامه اقبال پښتون افغان ننګولی وو او د شعور بیدارۍ غږ یې پرې کړی وو. د هغه نظم پښتو ژباړه راته ښاغلی اباسین ایسوبزه وایي.
رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان تو بھی اے فرزند کوهستان اپنی خودی پہچان نو د دې ژباړه داسې شوې ده چې روم بدل شو شام بدل بدل شو ہندوستان خپل خودی او پیژنا مرد کوهستان خپل خودی او پیژنا او غافل افغان خمو سم فراخی اوبا خاور خزر خیزا اوس چی اوبا نکڑے پٹی دا سنگ دے قان پورتا چی غرزنگ نوہی دا سنگ دریاب دے تند چی سیلی نلری دا سنگ توفان چا چی خپل خاور کزان اولتو اومند ویدی سلطانی پا دے قانے حس قربان خوستاب بے علمی اوساتو عزت دا بے علمانو خرس کرو عالمان فاضلان و دین ایمان خپل خودیو پیجن او غافل افغان.
نورالامین ایسوبزه د تیرو سباندی سلور لسیزو رئیسی د پښتو ادب د پرمختګ لپاره په پښتو او اردو ژبو کې لزګونه کتابونه خپاره کړي چې ځینې په دغو نمونو دي: پښتو افسانې، لینک روډ، درې نهضتګر، تعلیم او اسلام، فولکلور او د پښتنو فولکلور، ارستو نه تر ایلت پورې، دا سونو پاچایی، پختو ادب روایت او جدت. دا غشان نورالامین ایسوبزه په اردو ژبه کې هم د پختو ادب او کلتور په اړه یو شمیر کتابونه خپاره کړي چې پختو، پختون او پختونولي، پختون آرت او کلچر، پختون آرت او کلچر کې تاریخ او یو شمیر نور شامل دي. یو شمیر سرکاري او نجی دارو، تلویزیونونو او ادبی تنظیمونو نورالامین ایسوبزه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې په لزګونو ایوارډونه او ستاینلیکونه هم ورکړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د دې خبرې غړې رپورټونه هم تمرو د ځان ډیر خیال ساتي. خدای پامان.